جلالآباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم او په دې غړی کې ساسي کوربم. په دې غړی کې چې له 12:30 بجې د ساسي د پارمنګا بیلابیل ریپورتونه دروو نړیوالو سیمیز ریپورتونه په دې کې شته او همدارس د باختر استوري کلتوري او ادبي پروګرام هم درته وړاندې کوو. دا به د دې غړی په اخره کې اوري. دا غي نمخ کې تاسو مختلفه مرکه اوري د شی مطبوعاتي کتنې او ریپورتونه خود دې هر څه مخه بوریوال کاکړ ته ورځو او خبرونه تیو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکي د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو وربلل شوي دي چې پرون د امریکا دوه پوځي سلاکاران ووژل سو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه را پریوتې ده او پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په پټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. اوس بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن له هغه وروسته په کابل کې د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکي د نیټو ټول غړي له دندو وربللي دي چې پرون د نیټو دوه امریکایي پوځي سلاکاران د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې دننه ووژل سو. بل پلو امریکا د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده. د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا ویاند جارج لیټل ویلی چې دا سی پی سی د منلو نه دی او دغه په خبره افغان چارواکي دي د اتحادي ځواکونو په شتوګه ساتنه وکړي. د نیټو چارواکي وایي چې د دوی د دوه امریکایي افسران د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې وو چې یو کس پرې ډزې وکړي او وی وژل. د نیټو یو ویاند کارټسن جیکبسن د دې پیښې په اړه وویل:
We cannot confirm any further detail about the incident.
موږ د دې پیښې په اړه د نورو تفصيلاتو پخلی نه سو کولای ځکه چې موږ د پلټنو په لومړي پړاو کې یو. د افغان چارواکو له معلوماتو سره به موږ د هر څه په اړه پلټنې کوو. موږ د دې پخلی نه سو کولای چې دا وژونکی له کومه ځای راغلی وي، هغه د کوم هیواد دی او آیا هغه په وردی کې وي او کنه. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیسته و. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه د پرواز کولو پر وخت را پریوتې او رانه سوې ده. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه تیر شپن شاوخوا 8:30 بجې د میرالي د بازار په لویدیز کې پر 15 کیلومتر لری پرته سیمه مچخیلو کې را پریوتې ده. د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځینې وسلوال طالبان د دې الوتکې د رغورزولو ادعا کوي خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د را پریوتو لامل تکنیکی ستونزه وه. یاد دی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر اوسه ټول شپږ بې پیلوټ الوتکې را پریوتې دي. د ریپورټونو لمخې پاکستانیو چارواکو د خیبر پښتونخوا په پټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبريال د ځای خلکو او سرچینو لخلي وای چې د اسامه بن لادن د کور د نړولو کار پرون ناوخته پیل شوی دی. خو د دې کور پر خوا ورتلونکو ټول سړکونه تړل شوی دي او خلکو ته ویل شوی چالت ورنسي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین او د بټابات ځلی رابطه افسر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. دا کور د پاکستان لپاره یو دردونکو یادونه ده په کوم کې چې امریکا د پاکستان له خبرولو پرته د تیر کال د مې پر 2 منټه د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن وواژه. د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د انتظامی چارواکو او قبایلی مشرانو ترمنځ تر جرګه وروسته د ګوملزام سړک د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې ده. دا سړک له مودې راهیسې حکومت تړلی و. د مشال ریډیو خبريال وای تیر ورځ د حکومتي چارواکو او قبایلی مشرانو په جرګه کې پر یو شمیر مسلو خبري وسوي چې پکې مهمه پاسمه کې د ګرځبندیز او د خلکو د ستونزو هغه و. انظامی د جنوبی وزیرستان مهم سړک خو پرانسته مګر ویلی دی چې په رستم بازار کې به په عمومي توګه او په ځنګړې ډول له حکومتي ودانیو سره نږدې به ګرځبندیز وي. په غونډه کې پریکړه شوې چې قبایلي مشران به 50 کسیزه کمیټې جوړوي چې له انتظامی چارواکو سره د سیمې او د خلکو د ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د کوهات پولیسو د وسلوالو د سفیان په نامه کمانډان له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای نیولی دی. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو له خولې وایي چې د دې پیښې په ترڅ کې له کمانډان سفیان او د هغه له ملګرو څخه لاسي بمونه او نور وسله هم نیول شوې ده. دوی زیاتوي چې کمانډان سفیان پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د تیلو د یوې کمپنۍ د کارکوونکو د تښتولو ترڅنګ د ترګرۍ په یو شمېر نورو پیښو کې هم لاس درلود. په شام کې نن د دې هیواد د نوي قانون لپاره خلک د ټول پښتنې په ترڅ کې رای اچوي او پولینګ سټېشنونه پرانستل شوي دي. بل پلو پرون په دې هیواد کې د تشدد په ترڅ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې د شام حکومت پرون لږ تر لږه 18 کسان وژل. دوی وایي چې د حکومت ځواکونو چې د حکومت د ځواک درويشت غړي هم وژل شوی دی. په عین حال کې د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 4.6 میلیونه کسانو لپاره د هیواد په لرو برخې شاوخوا 4600 د رای اچونې مرکزونه جوړ کړي دي چې هغوی پکې د هیواد د نوي قانون لپاره خپلې رای واچوي. د شام ولسمشر بشار الاسد تر دې وړاندې د نننې ټول پښتنې او له هغه وروسته د داسې انتخاباتو اعلان کړی و چې یو شمېر ګوندونه به پکې برخه اخلي. خو په دې هیواد کې د حکومت مخالفینو دا ټول پښتانه رد کړي ده او وایي چې حکومت به پکې درغلي وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوروال ککړ څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ مهم ریپورتونه ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي د بلوچستان په مسلې د دې هیواد د جاسوسي ادارې ISI د مشر سره کتلې دي.
بلوچستان کې تر هغه اغاز بلوچستان موثر نشي جوړېدی تر څو چې هلته امن بحال شوی نه وي. ما د جوائنټ چیف سره هم خبره کړې ده او د ISI د مشر سره مې هم خبرې شوې دي.
د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر وایي په کراچۍ کې بعد د باچا خان پوهنتون یو کیمپس جوړوي.
بادشا خان یونیورسٹی بارے کے دائچ منگ تازمہ کا حکم دیو راکڑے دا تقریباً 50 acres اور ان شاء اللہ دا یونیورسٹی با منگ پخپلا صوبائی حکومت.
په افغانستان کې د دوه بهرنیو تروژنې وروسته بهرنی سلاکاران له وزارتونو وتلی دي او دینی عالمانو د قرآن کریم د سوزیدنې خلاف مظاهره کوونکو لخوا ورانه غندلې ده.
په افغانستان کې چې مسلمانان کوم کارونه کوي چې په ډیرو ځایونو کې د ورونو د شهادت او د ودانیو د ویجاړېدو سبب کیږي، نه یې عقل تاییدوي او نه هم شرعت.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریئ او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د بلوچستان په مسلې د پاکستان د ISI د مشر او چیف اف جاینټ سټاف سره کتلې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې امن غواړي او د دې لپاره به هلې ځلې کوي. سراج زهیر پی رپورټ لري.
اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دوی حکومت د بلوچستان مسله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کول غواړي او د لړکي حکومت د مرور بلوچ مشرانو سره خبرو اترو کول لپاره تیار دي. نو موري ویل باور در کوم چې کوم بلوچستان دی هغه ته به خپل حقونه ترلاسه شي او د هغه غوښتنې به هم پوره شي. خدایین او قانون مطابق بلوچستان کې تر هغه اغاز بلوچستان موثر نشي جوړېدی تر څو چې هلته امن بحال شوی نه وي. ما د جوائنټ چیف سره هم خبره کړې ده او د ISI د مشر سره مې هم خبرې شوې دي. د بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی او ما چې کومه کمیټه جوړه کړې ده د بلوچستان د مسلې د حل لپاره د هم مظاهرات کړي او دغه رنګ به د آرمی چیف سره هم خبرې کوم او دا زموږ د ټولو ذمېوالۍ ده چې د بلوچستان د مسلې حل لپاره اقدامات وکړو او هلته چې کومه د بې درکه کسانو مسله ده، د مسخ شوده لاشونو مسله ده، دا ټولې مسلې به هوارولی شي.
اس کا ہم تدارک کرنے کے بعد
دا افغانستان دا مسئلے پہ حقلا وزیر اعظم یوسف زاگیلانی اویل چی دوی چرتا ہم دا افغانستان پہ دننے معاملوں کی لاسوہانا ندا کرے پاکستان تل غختلی دی چی افغانستان کی امن او سوکالی وی نموڑی پہ دی موقع افغان طالبانو تا خواست وکڑو چی ہاگوی دی دا امن عمل کے گڈون وکڑی
ہم کسی قسم کی مداخلت وہاں نہیں چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری
سوائے اس قسم لاسوہانا حل تنغوارو اور نغوارو چیز من خورا یا دہاوی خورا دیو بل خلاف استعمال شی اور من ازاد اور خود مختار افغانستان غوارو اور غوارو چی افغانستان کی امن پسی شی اور زر طولو ہوا دلو تا سو چیز من اوری خواست کون چی افغانستان کی دے دا مفاہمت اور امن عمل کے خپل شرکت باوری کری
جو ہماری سن سکتے ہوں گے کہ آپ ریکنسلیشن پروسیس اس پروسیس میں شامل ہوں بیچ رحمان لیٹ
د ذکر وردا چی دی روستے کی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ہم د بلوچستان د مسئلے حل کولو لڑکے بلوچ مشران و باندی د جوڑ کے شو ٹول مقدمو ختمولو اعلان کرے وو کم چی مشال ریڈ یو سرا خبرو کی زین بلوچ مشرانو مسترد کلو سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو له هغه وروسته چې دوه امریکایي پوځي سلاکاران پرون د افغانستان د کورونې او چارو د وزارت دننه په ډزو کې وژل شول ټول هغه بهرني سلاکاران چې په افغان وزارتونو ادارو کې کار کاوه له دندو وربلل شوي او له وزارتونو وستل شوي دي رضوان مراد د دې موضوع په اړه د لویدیزو خبري اژانسونو په حواله رپورټ لري
وروسته له هغې چې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې وسلوال دوه امریکایي پوځي سلاکاران په ډزو وژل ناټو خپل ټول هغه مشاورین چې د افغان دولت په وزارتونو او ادارو کې کار کوي له وظیفو څخه رابللي دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن ویل د حمایوي تدابیرو په لړ کې له افغان ادارو څخه ټول مشاورین رابللي دي راپورونه د ناټو د مقاماتو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دا حمله کوونکو هویت معلوم نه دی او دوی د نیولو او د دې پیښې د علت او څرنګوالي د معلومولو په لټه کې دي وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی یو کس کړی او دا حمله د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن شریف د سوځولو د پیښې غاچو په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خپل امریکایي سیال ته تلیفون کړی له هغه څخه د دې پیښې له امله بخښنه غوښتې او خپل غمرازي ورسره شریکه کړې ده د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو د څانګې مسؤل جارج لیتل په خپل اعلامیه کې ویلي دا عمل د منلو وړ نه دی او په کلکه غندي نوموړي د افغانستان د دفاع د وزیر په حواله ویلي چې ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري چې مذهبي مشرانو د پارلمان او سترې محکمې له غړو او لوړو دوه دولتي مقاماتو سره وویني چې د نړیوالو ځواکونو څخه د ساتنې په لړ کې بیړني ګامونه واخلي جارج لیتل ویلي متحده ایالات به د وسلوالو سخت دریځو فعالیتونو او ګواښونو په وړاندې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو افغانستان د هغه په وینا داسې یو هیواد شي چې د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله ترسره کړي بل لور ته رپورټونه وایي چې په باګرام زندان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځول کېدو په عکس العمل کې د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د مظاهرو او تاوتریخوالي له امله تر دې دمه لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي
رضوان مراد و چې د افغانستان د کورنۍ او چارو په وزارت کې د دوه بهرنیو سلاکارانو د وژل کېدو وروسته له دغه وزارت او د نورو وزارتونو څخه د بهرني سلاکارانو د دندو نه د وتلو په اړه تاسو ته رپورت دراوړو په دې کې تاسو په افغانستان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو پر ضد د مظاهرو په اړه هم اوریدل په همدې اړه یو رپورت لرو په افغانستان کې یو شمېر دینی عالمان وایي په دې خپه دي چې په هیواد کې د قرآن نسخې سوځول شوي دي خو له تاوتریخوالي روانې مظاهرې هم د غندلو وړ دي او دا د اسلام پر خلاف کار دی عالمان وایي خلک باید په سوله ییزه توګه مظاهرې وکړي بلخوا په پلازمینې کابل کې دوکانداران ګیله مند دي چې د جمعې د ورځې له مظاهرو خلکو ګټې اخیستې دي او دوی ته یې مالي زیانونه وراړولي دي په دې اړه زبیر ژمن رپورت لري
د هیواد یو شمیر دینی عالمان کلیوی خو قرآن کریم ته شوی سپکاوی غندی خوای د دې سپکاوی په غبرګون کې چې د مظاهره چانو خو کوم تاوتریخوالی کیږي هغه هم په اسلام کې نشته د کابل د عربي دارالعلوم رئیس مولوی عبدالسلام عابد وویل د بګرام په هوایي ډګر کې چې څه پېښ شوي د غندلو وړ دی او د هیواد د وضعیت د لا خرابېدو سبب کیږي خو نوموړي خبرو کې د دې پېښې په غبرګون کې د خلکو لخوا په مظاهرو کې تاوتریخوالی هم غیر اسلامي کار وباله
د وی ل سوزولو رانولو او ل هر هغه څنه باید ډډ وشي چې د مسلمانانو په زیان دی او کچری څوک مظاهره کوي هڅه دی وکړي په سم او سولیز توګه وکړي داسې چې هم خپل احساسات پکې څرګند کړي او همي نتیجې تر لاسه کړي نو په افغانستان کې چې مسلمانان کوم کارونه کوي چې په ډیرو ځایونو کې د ورونو د شهادت او د ودانوي د ویجاړېدو سبب کیږي نه یې عقل تاییدوي او نه هم شرع په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي ځواکونو لخوا قران کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرجوبله او خلکو ته پکې مالی زیانونه اوښتي دا چې په افغانستان کې په اکثرو مواردو کې مظاهره کوونکي په تاوتریخوالي لاس پورې کوي د مظاهرې په سیمه کې بازار تړل کیږي د جمعې پورت چې د څرخپل په سیمه کې مظاهره و دکانونه بندو خو بیا هم عیني شاهدان وای زینو مظاهره چانو د عام خلکو پر موټرو هم وارونه وکړل
زه خپل روح الله غوښمه خپل هوټل ده نه فل دغه ستوانه ونه رسیده خو نور خلک د ځان توان ورسیده شخصي موټر به راګیر کولې نور موټر به تیرېدل شخصي موټر شی ماته ول مظاهره خو دې رقم نه کی سولا میزه مظاهره باید شي دا مظاهره نه خو از چټي او اها یا چول ونه
چې دا خلک هم موټر بولي او دا هم خلک دا خو ډېر غلط کار ده خلکو ته تاوان رسي نو په دې کې خدا بيخي مسلمانۍ په چوکاټ کې دا نشته ده
خلک ته تاوان ورسېده ډېر تاوانونه وشو دلته د یو فرونار و د فرونار کې صدمه ډېر راغله
د کابل د امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د سرخپل په سیمه کې د تیرې جمعې د ورځې په مظاهره کې وسلوال کسان هم موجود وو چې له پولیسو سره ډزې تبادله شوې دي د کابل د امنی قمندانۍ چارواکو په دې مظاهره کې د یو پولیس او درېو مظاهره کوونکو ټپي کېدل تایید کړي بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پولیس به هغه کسان ونیسي چې د خلکو له مظاهرو نه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اوریدونکو که چیرته څه مشکل لرئ زموږ د ریډیو په اوریدلو کې نو موږ سره یې شریکه کړئ چې موږ د څپو مشکل در حل کړو د خیبر پښتونخوا د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د سند په کراچۍ کې د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته د وینا په مهال ویلي د دوی حکومت وسلوال طالبان په شا تمبولي دي او غرونو او سمڅو یا غارونو ته یې په تیښته مجبور کړي دي هغه همداراز ویل د دوی حکومت په کراچۍ کې د باچا خان پوهنتون یوه څانګه پرانیزي نوموړي په نور موضوعاتو هم د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د ظفر کریمی په رپورت کې ورو
کراچۍ پریس کلب د دورې په موخه خبري غونډې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور وویل د دوی حکومت طالبان واپس غرونو او غارونو ته په تیښته مجبور کړي دي د هغه وینا وه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی او چې قبایلي سیمو کې امن نه وي پښتونخوا صوبه کې امن راتلل ناشونی دي او چې کله په پښتونخوا صوبه کې امن نه وي نو پاکستان کې به بدم نه وي پښتونخوا صوبه کې په دې وروستیو کې د ترسره شوو بریدونو په حق له د نوموړي وینا و چې دا حمله په ډرون بریدونو کې د القاعده د یو مشر د وجنې عکس العمل دی
چې اکشن شالته یو ډېر ذمہوار سړی چې هغه بدر منصور سمثینګ منصور چې هغه پکې ولګي د القاعده والا هغه په وجه باندې هغه ریاکشن دا وکړو بهرحال وی ویل فیس دیم ان جنگ کې خمړی کیږي چې پکې موږ حساب کړو 24 غنټو پس بلاست کې د 36 غنټو پس د 48 غنټو پس اوس خو د فد داسې حالات ډېر قابو دي څنګه چې موږ هغه په ویل فل رحمان ان ریکارډ دی چې ماګل گلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں آج اللہ کا شکر ہے آگا شانتی حالات نے دی
بشیر احمد بلور ویل د دوی حکومت د باچا خان یونیورسٹی شل کیمپس جوړوي چې د یاد په هنتون یو کیمپس با کراچۍ کې هم جوړول شي د هغه په خبره د خالی پورز د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ورته کراچۍ کې د باچا خان یونیورسٹی د کیمپس جوړولو لپاره 50 هکټر ځمکه ورکړې ده چې ډېر ضرب پرې کار شروع کولې شي
بادشاہ خان یونیورسٹی بارہ کے دائیں منگ تازمہ کا بکم دیو را کڑے دا تقریباً 50 ایکڑا اور ان شاء اللہ دا یونیورسٹی بنگ پخلا صبح دا چرتا نادرن بائی پاس منگ با کوشش کو چکل دا ازمہ کے فائنلائز کاغذ ان شاء اللہ زرتا ذرا
د بلوچستان د مسئلے پہ حقلا دونوں موڑی وینا و چے دا حقوی د حکومت څخه دا خواست چې دې مسئلے ته دې اهمیت ورکړي او که چرته حکومت مخکې دې لور ته توجه ورکړې وي نو اوس به د بلوچستان موضوع دومره ګرانه شوې نه وي لکه نن چې دا
زما خیال ده چې دې وخت کې زنګ مشران چې کینی او دا چې کوم مسنګ پرسن دي دا پیدا کول غواړي او دا د پولیټیکلی حل او باسي دا به ډېر ښایي بل چې په زور کلی نه آبادېږي کلی همیشه په آبادېږي مین او په محبت سره زه نه پوهېږم چې زرداری صاحب دومره ریکانسیلیشن ټولو صوبو سره کړی ده نو بلوچستان ته ولې ورنه پاتې ده په کار ده چل تم د ریکانسیلیشن دغه شان دی کیو هغه انوالو کړي دا اوس په اختر مینګل وزیر اعلی پاتې شوی ده په کار ده چې بیا هغه انوالو کړي د خپل
پختنه په جواب کې د پختونخوا صوبې سینیئر وزیر اویل کراچۍ ته وسله د پختونخوا صوبې څخه نه راځي کراچۍ د سمندر په پوله پرته سیمه ده او ټولو ته معلومه ده چې کراچۍ ته وسله له کوم ځای او په کومه لار راځي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال ریډیو اورې اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې یو بی پایلټ الوتکه غورځېدلې ده. د الوتکه هغه غورځېدلې چې د شمالي وزیرستان له میرالي سره نږدې په فضا کې پرواز کوي. زموږ همکار په رپورټ لري.
د چارواکو په وینا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې امریکایي بی پایلټ الوتکه هغه مهال را پریوتې ده کوم وخت چې په سیمه کې پرواز کولو او تباه شوې ده. په سیمه کې موجود د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو څخه مو چې کله د دې د پریوتو علت په اړه وپوښتل نو د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نام او آواز نه خورېدو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه خواوشا ات نیمې بجې یوه بې پیلوټ الوتکه د سب ډویژن میرعلي بازار نه 15 کیلومتره لویدیز مچی خیل پستا پل په سیمه کې هغه مهال را پریوته کوم وخت چې په دغه سیمه باندې درې بې پیلوټه الوتکو پروازونه کول او د پریوتو نه پس پکې اور ولګېدو. که څه هم بعضې وسلوال طالبان د دې په نښه کولو دعوه کوي خو بل طرف ته دولتي چارواکي وایي چې د تکنیکي خرابۍ له کابله دغه الوتکه را پریوتې ده. په سیمه کې موجود اینی شاهدو مشال ریډیو ته وویل چې د بې پیلوټه الوتکې را پریوتو سره سم ځایي خلک او بعضې وسلوال ځای ته ورسېدل خو وروسته بیا سیکیورټي فورسز دغه سیمه په ولکه کې واخیسته او په هوا کې د روښنایۍ ګولې خلاصې کړې چې د را پریوتې تیارې ملبه را غونډه کړي. د یادونه ده چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول شپږ بې پیلوټه الوتکې را غورځېدلې دي چې دوی د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تاخیل یوه بویا یوه سب ډویژن میرعلي مچی خیل او دوی په سویلي وزیرستان کې را پریوتې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اردوونکو پر انټرنیټي ټولنیز ویب پاڼې فیسبوک د نړۍ د اوسیدونکو لپاره د اجرې حیثیت لري. په فیسبوک کې خلک په بیلابیلو موضوعاتو له خپلو ملګرو سره او په بیلابیلو ګروپونو کې له یو بل سره بحثونه کوي. د فیسبوک په کاروونکو کې پښتانه او افغانان هم شته. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ له ځینې پښتنو سره خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته په کوم نظر ګوري. د پښتنې ځواب د بوریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
له کومې ورځې چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو موضوع مخې ته راغلې ده له هغې ورځې راهیسې نړیوالو خبري رسنیو په دې اړه بحثونه پیل کړي دي. په دې خبري رسنیو کې زیاتره د سیاسي چارو کارپوهان او سیاستوال برخه اخلي خو فیسبوک هغه انټرنیټي حجره ده چې په لکونه پښتانه افغانان یې هر ورځ استعمالوي. دوی له یو بل سره د تصویرونو ویډیوګانو او شعرونو د شریکولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو هم تاوده بحثونه کوي. د متحده عرب اماراتو د دوبی په ښار کې لمیشت یو ځوان عبدالله شاه ژوندون څخه مې وپوښتل چې د فیسبوک پر پاڼه د هغه ملګري په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره د افغان حکومت او نړیوالو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري.
په فیسبوک کې د سیاسي ګروپونو او په لړۍ کې موږ یو قوي ګروپ لرو چې د پښتون یون په نامه ده. د هغوی ټول ملګري چې تقریبا 5000 ته ځان رسوي په ورځني بحثونو کې د سولې طرفداران دي یا په همدې د سولې د پړاو طرفداران دي د سولې په نامه یو ګروپ لرو چې په زراعو کسان دي، هغوی هم په دې حکله باندې مثبت نظر لري، او د خپله د مخالفینو د دولت مخالفینو ګروپونه چې د طالبانو پلویان دي، هغوی کې هم اکثره کسان د دې پلویان دي نن سبا چې باید سوله وشي او د سولې لپاره ډېر خوشبینه.
عبدالله شاه ژوندون دا هم وویل چې د فیسبوک کاروونکو پښتنو افغانانو لویه برخه که څه هم په هر ډول چې وي په افغانستان کې امن غواړي، خو لومړی وړاندیز یې دا دی چې له وسلوالو طالبانو سره دی په افغانستان کې دننه خبرې اترې وسي. په پېښور کې اوسېدونکی ادریس کمال هم یو له هغو پښتنو دی چې له ډېرې مودې راهیسې په پرله پسې توګه فیسبوک کاروي او په زرګونه ملګري لري. دی وایي زیاتره ملګري یې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي، او خوشبینه دي چې له همدې لارې به په جګړه ځپلې افغانستان کې امن او قراری راسي.
کوم خلک مونږ سره ملګری دي په فیسبوک باندې، نو هغه دې ته په خپل نظر ګوري، او دا یقین لري چې دا خلک اوس د جنگونو نه تنګ شوي دي، ځکه چې لومړنی د یو کم اټایم نه راول تر دې دمه پورې په افغانستان کې امن راغلی، بلکې لږ دې کې راشي په اطرافو کې نیوي، نو دا هغې دا خوشي شوم دی، او بل دا چې نوی نسل هم رامخکې شوی دی، نو دا هغې هم دا امیدونه دي چې دا عمل جاري شي، چې ځکه چې آخري خبره به هم په خبرو خلاصېږي او خبرو ته ځي.
د کابل اوسېدونکی ویس بارکزی بیا لږ سبیل نظر لري. دی وایي ډیر داسې کسان شته چې تر روغه جوړو وروسته د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنې لري. دی د فیسبوک پر پاڼه د خپلو ملګرو د نظر له مخې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دې خبرې وسي، خو داسې نه چې هغوی یو ځل بیا د 2001 کال په رنګ حالات رامنځته کړي.
ځینې کسان بیا په دې فکر دي چې که طالبان راشي بیا به لکه 2001 کال به وي، بیا به دوی ظلم وکړي یا مثال مکتبونه وتړي. انا چې نه غواړي خلک، مثال غواړي چې راشي تر یو حد پورې دغه مکتبونه پرېږدي چې هر څوک مکتب ته ورشي، ښځو ته اجازه ورکړي د دوی حقوق وساتي. دې په شرایطو کې که دوی دغه کارونه وکړي، نو هېڅوک فکر نه کوم چې د دوی سره مخالفت وکړي.
د فیسبوک کاروونکي یو شمیر پښتانه افغانان په خپل وطن کې د امن او قراری لپاره د امن پیغام لرونکي تصویرونه، ویډیوګانې او شعرونه خپروي. د بیلګې په توګه دا ټپه: ځوانانو راسي وسلې کښېږدي، قلم راواخلي چې وطن آبادونه.
اوریدونکو تاسې د بوروال کاکړ رپورټ اورید، او په رپورټ کې مو اوریدل چې په فیسبوک ډاټ کام باندې چې کوم خلک استعمالوي، په هغه کې خلک د سولې خبرو ته څنګه ګوري. وسوم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د انګریزي ژبې په فرایډي ټایمز مجلې کې د لیکوال ضیاء الرحمن یو لیکنه کړې ده. په دې کې راغلي په قبایلي سیمو کې یو نوی نظام ته اړتیا ده، خو ستونزه دا ده چې د قبایلي سیمو ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، یو بیا نور خپله ځان ته صوبه غواړي. په دې موضوع د مقالې مهمې برخې له اسرار العالم مومن څخه اورو.
په مقاله کې راغلی په 2009 کال کې چې کلا گلګت بلتستان ته د صوبې درجه ورکړې شو، نو د هغې وروسته په پاکستان کې د نوو صوبو په جوړولو ګرم بحثونه شروع دي. همدارز د قبایلي سیمو ځینې خلک غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورداخل شي، او ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او افغانستان ترمنځ پرتې دي. دا سیمې په افغانستان، پاکستان او په نړۍ کې د ترګري مرکز ګڼل کیږي. وو وړه قبایلي، نیم قبایلي او د خیبر پختونخوا سیمې ترګري او پوځي عملیاتو ډېرې زیاتې ځپلې دي. همدارس په قبایلي سیمو کې اوس هم د برتانوي سامراج د وخت تور قانون یعنی FCR نافذ دی، خو اوس د بهر نه هم د پاکستان په حکومت فشار دی چې د قبایلي سیمو نظام بدل کړي، ځکه چې د وړاندې څخه موجودو زوړ نظام تر ګری ډیر زیات ځپلې دی. خو خبره دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې اړه په خپلو کې سره تقسیم دي چې آیا قبایلي سیمو ته د یوې صوبې درجه ورکړې شي او کنه په خیبر پختونخوا کې شامل کړې شي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلس پارټي او نور یو شمېر ولسي ټولنې غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورداخل کړي شي. د عوامي نېشنل ګوندو مرکزی مرستیاله مشره بشرا گوهر وای، فاټا د خیبر پختونخوا نه بیلیدونکي برخه ده. نوموړي زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو پرته تلپاتې امن نشي راتلی. همدارز د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سیاسي کارکونکي نثار لاله هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو ملاتړ کوي. نوموړی وایي په ټوله نړۍ کې یو شمېر خلک د پښتنو د یووالي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم ځینې قوتونه غواړي چې پښتانه تقسیم وي، چې دا رنګ دوی پرې حکمراني وکړي. بلخوا ځنی د فاټا منتخبو با اثر سیاسي مشران د دې وړاندیزو مخالفت کوي او غواړي چې د قبایلی سیمونه ځان له یو صوبه جوړ کړي شي. همدارس د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو قبایلی مشر محمد شاه افریدی وای هغه په 1993 کې دا خبره راپورته کړې وه چې د خیبر صوبې په نامه لټولو قبایلی سیمو څخه د یو صوبه جوړ کړي شي، خو د نوموړي مخالفین دا دریځ لري چې د دې څخه به وسلوال طالبان ګټه پورته کړي. همدارنګه د ګومل یونیورسيټي یو استاد وای په قبایلی سیمو کې د زور نظام څخه ګټه پورته کوونکي ملکانان، پولیټیکل ایجنټان او نور مالدار آزاد سیاسي مشران غواړي چې د فاټا موجوده حیثیت برقرار پاتې شي او دا رنګ د وسلوالو طالبانو هم په ګټه دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای تر څو چې په پاکستان کې کرپشن وي نو تر هغې د دغه هیواد د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات نشي نافذ کېدی.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
03325333351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333333351.
اوریدونکو په دغه شمیره موږ ته اس ایم اس کوي شي او اوس 2:30 بجې دي او موږ به د بوروال کاکړ نه د خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکي د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو وربلل سوي دي چې پرون د امریکا دوه پوځي سلاکاران ووژل سو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه را پریوتې ده. پاکستانی چارواکو د خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د القاعده شبکې د وژل سوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د کوارټ پولیسو د وسلوالو د سفیان په نامه کمانډان له خپل دوه نور ملګرو سره یو ځای نیول دی. په شام کې یو پلو نن د نوي قانون لپاره ټول پښتانه تر سره کیږي او بل پلو پرون په همدې واد کې د تشدد پترس کې شاوخوا آتش په تکسان وژل سوی دی او ریپورتونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتي حالت له هغه وروسته ښه سوی دی چې نوموړی پرون په روغتون کې داخل کړل شو.
ل بوروال کاکړه مو د خبرونو سرټیکي اوریدل اوریدونکو سوم سراج ظهیر ته وکی ګوچی د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د اداري وغټکی تاسو وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کی چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ای اس ای د مشر جنرال پاشا سره د ملاقات وروسته طالبانو او نورو ډلو ته ویلي دي چې هغه دی افغانستان کې د امن او مفاهمت عمل کې خپل ونډه تر سره کړي. اداري لګي چې باور دی چې د پاکستان د حکومت له خوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خواست وروسته به دا ګامونه پورته کړی شوی وي. اداري لګي چې چیرې د پاکستان خبره حزب اسلامي حکمتیار او نور افغان ډلو ومنله نو د دین به نصر منطقه کې امن راشي بلکې دلته باد درخې لارې هم پرانستلې شي. اداریه اخر کې لیکي چې دا اله ممکنه کېدی شي چې ټول افغان ډلې مذاکراتو کې شامل کړي شي او د دې سره سره کابل په پاکستان باندې د تورونو لګولو نه نور ډډه وکړي نو ممکن بشي چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ویلي دي چې خار ته د ورځې په لکونو خلک زیرا زی نو هلته به خامخا یو نیم پیښه وکړي. اداریه لیکي چې وزیر اعلی دا هم ویل چې د کال 2008 او نه هم په مقابله کې نن د پیښور او سوات حالات بدل دي او دا چې مونږ کله هم دا داونه د کړې چې تر هغري خدمت شوی دا زګه چې تر هغري واجد د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټوله منطقې مسله ده او تر سوچ منطقه کې تر هغري نوي خدمت شوی خیبر پښتونخوا کې ممکن نه ده. ادارې لیک چې دا ټیک ته تر هغري مخنیوي ډیر ګران کار دی خو د حکومت پښندري او تنظیمات دې جوګه کول پکار دي چې تر هغر چرته هم وغواړي چې خپل کاروایاني و نه کړی شي. ادارې اخیری کلی کې باید چې صوبایي دار الحکومت د حفاظت تر مخه د پیښور په کلیوالو سیمو کې کلین اپ اپریشن وکړي او تر هغه ری جړلې ختم کړي. ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلی کې چې د حکومت پاکستان دا ډیر دستاینې وړ ګام دی چې د بلوچستان مسلې ته یې پام راوګرځولو. اداري اخیری کلی کې تمه ده چې حکومت به یو خو بلوچستان د مسلې د حل لپاره ټول بلوچ مشران په اعتماد کې واخلي او مذاکراتو کې به یې شامل کړي. نو بل پلو به د افغانستان په معاملې باندې هم غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې دوه مسلو حل کې دونه منطقه کې امن بحالې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د حقانی وسلوالي شبکې خلاف د امریکایي پوځ مشرانو د اندېښنو په اړه رپورټ لیکلی او ویلي دي چې پاکستان د دې ډلې په ختمولو کې مخلص نه دی، نو امریکایان په دې اړه فکر کوي چې دا کار څنګه په خپله ترسره کړي. هلته بیا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په افغانستان کې افغانستان د تلونکو ټول امریکایي پوځیان د دې هیواد د خلکو مذهب، کلتور او عقیدې په اړه ځانګړې روزنه باید ترلاسه کړي. په دې اړه باندې مقاله لیکل ده نجیب امیر نه د دوه مقالو غټ کیورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي، تیره میاشت په کابل کې د امریکا سفیر د یو پټ سفارتي دستاویز د لارې واشنگټن ته خبر ولېږلو چې پاکستان کې د دښمن په ټنځایونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بریاوې د تاوان سره مخ کوي. ریان سی کروکر دا پیغام د استخباراتي ادارې سی ای ای د لارې لېږلی و او دا یې هم ورکې لیکلو چې د حقانی خطرناکه شبکه په افغانستان کې د اورپکو خلاف د امریکا د کلونو هڅې د تاوان سره مخ کوي. واشنگټن پوسټ د دغه پټ پیغام په حواله لیکي چې امریکایي پوځي مشران انګیري چې افغانستان کې د طالبانو خلاف بریدونو او د افغان ځواکونو روزلو مثبته پایله ورکړې ده، خو هغوی خبرداري ورکوي چې پاکستان کې مخ په خرابیدونکي حالات او اورپکو ته دا فرصت په لاس ورتلل چې دوی هلته ځانونه پټ کړی شي. په سیمه کې د اوس مهال نه زیاتو امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي، تیر کال د امریکا پوځ داسې انګیرله چې پاکستان کې د یاغیانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم ګام دی چې افغانستان کې د افغان پوځ پیاوړی کړی شي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی پاکستان کې د میشتو اورپکو ډلو خلاف د نیغ په نیغ عملیاتو کولو ته ډېر اړتیا ویني. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي، په کابل کې د امریکا سفارت د دې پټ پیغام په اړه د تبصرې کولو نه ډډه وکړه. وی ویل چې دوی کله هم په داسې موضوعاتو خپل نظر نه ښکاره کوي، خو د ورځپاڼې په باور دغه پټ پیغام د واشنگټن زیاته پاملرنه ترلاسه کړي، ځکه چې نوموړی سفیر ډیر کم د دې خبرې پلوي معلومیږي چې امریکا دې په یو بل هیواد کې د ځواک استعمال وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي، پاکستان د حقانی شبکې خلاف د کوټلو ګامونو د پورته کولو نه تل ډډه کړې او داسې ښکاري چې دوی د حقانی شبکې د امریکا، هند او افغانستان خلاف په کار راولي. بل پلو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د قرآن د سوځولو د موضوع په سر راپورته شوو شخړو او نندریو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د یو روزونکي لیفټنټ کرنل جارج رابینسن نظر اخیستی چې لیکي، هغه امریکایي ځواکونه چې د لنډې یا د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته ځي، دوی ورته د هغه ځای د مذهب او کلتور په اړه ځانګړې ښوونې او لارښوونې کوي. جارج رابینسن وایي، دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته موظف شوو سرتیرو ته د هغوی د اړتیاو سره سم روزنه ورکوي او دا د یوې سیمې نه بلې ته فرق کوي، لکه کابل ښار ته د لیږلو شوو عسکرو روزنه هلمند ته د لیږلو شوو عسکرو د روزنې سره ډیر توپیر لري. دی وایي، دوی په دوه ورځو کې عسکرو ته بشپړ ټریننګ ورکوي. جارج رابینسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي، عسکرو ته د پنځو مهمو خبرو د یاد ساتلو وړاندیز کیږي. اول دا چې ځایي خلک د دوی موجودیت ته څنګه ګوري. دویمه دا چې د ځایي خلکو عقیدوي سیستم څه دی. د هغوی مذهب، کلتور او فولکلور د دې برخه ده. مونږ د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه د هغوی سره غږیږو. مونږ د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنیز جوړښت په اړه ورته معلومات ورکوو. جارج رابینسن وایي، دوی خپل عسکرو ته د پښتو او پښتونولۍ په اړه هم معلومات ورکوي. جارج رابینسن ورځپاڼې ته ویلي، د دې باوجود چې امریکایي عسکر مسلمانان نه دي، خو ورته ښودل شوي چې دا د مسلمانانو مذهبي کتاب دی او دوی باید په ښي لاس ونیسي او پر ځمکه کینږدي.
نجیب امیر و چې تاسو د نړۍ مطبوعات دراورول او اوریدونکو اوس هم کندهار ته ځو. د افغانستان د کندهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي، ځینې کړیو او کسانو قصدن په ریاست کې داسې کسان پر دندو ګمارل دي چې پر خپل کار نه پوهیږي. چارواکي وایي، په بیا په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې. سید شاه سقیم په رپورټ لري.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس یې لا هم په مخ کې ډېرې ستونزې شته چې زیات یې د هغو کسانو له امله ورپېښې دي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکیو په سفارښتنه د دوی په ریاست کې په دندو ګمارل شوي دي. د پوهنې رئیس نجیب الله مجددي وایي چې د پوهنې په ریاست کې زیات کسان د قومونو او ګوندونو په اساس هم په مهمو چوکیو ټاکل شوي دي او په مقابل کې هغه کسان چې په کار هم پوهېږي خو څوک نه لري له دندو ګوښه شوي دي. دی وایي، د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو لخوا یې په کارونو کې له ډېرې مودې راهیسې لاس و نه کیږي
کندهار خلک ځینې خلک د دې غشتون کې دي چې هغه پر سیاسي معرف کې پر قومي او پر ګوندیت باندې او پر انډیوالي باندې دی یو سړی پر یو ځای باندې راولي او هغه سړی چې کار کوي هغه په یو نامه سره د جزای څخه لرې کې خو متاسفانه اوس خلکو د ریاست معرف څخه د یو شخصي ګټې مرکز ګرځولی دی یو انجو یې ګرځولی ده او دې ته خلک متوجه دي چې څنګه یو ګټه لاسته راوړي.
دی زیاتوي چې دا محلي په ریاست کې ډیری پر دندو بوخت کسان د پارلمان او ولایتي شورا غړیو او ځینې قومي مشرانو ملګري دي چې یوازې د هغوی په واسطو راغلي دي. مجدد وایي په دې اړه یې په وار وار له مرکز سره هم خبرې کړې دي خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. دی وایي د پوهنې وزارت هم کندهار ته پاملرنه نه کوي او ځینې بورسونه چې د کندهار د زده کوونکو دپاره راغلي وي هم یې د نورو ولایتونو پر زده کوونکو ویشي. دا محل په ټول کندهار کې 1430 ښوونځي شته چې اوس یې لا هم 100 ښوونځي د بېلابېلو ستونزو له امله تړلي دي. دا محل د کندهار په خلاصو 330 ښوونځیو کې ټول ټال 190,000 تنه زده کوونکي زده کړه کوي چې 50,000 یې نجونې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
اوریدونکو دا خبرونه هم داننه اوریدلې شي. د خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیری یا ډیر اسماعیل خان او ټانک په لومړي ځل جنوبي وزیرستان راغلي د مسعود قبیلې کډوال ته مرستې ورکړل شوې دي. دا کډوال وایي 2.5-3 کاله شوې دي چې کډوال دي او دا لومړی ځل دی چې مرستې ورکړل شوې دي. بېکوره شوي کسان وایي په زرګونه داسې مسعود کډوال شته چې ورته مرستې لا هم نه دي رسېدلې دي. چارواکي وایي دوی دې بېکوره شوو کسانو ته دا مهال خواړه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په ډیر اسماعیل خان او ټانک سے موجود اغا مسعود کډوال چې کوم تر اوسه پورې د خوراک څاک د امدادي شیونو نه محروم وو هغوی ته هم دا شیونه ورکول لګیا شوي دي. د ډیر اسماعیل خان ډیری فارم کالونی په مرکز کښې په اول ځل د خوراک څاک شیونه اخیستونکي دوه قبایلون ویایي چې موږ په دا ملاتړ خوشحال یو دغه سلسله دې د انډیا صحن جاري وساتله شي. محروم دائے وشتنا کوی او ویائی چکم کا بالون پاتی دی دا غوینو منا دے ہاں پر نوی فرستو نقشے شامل کڑائی شی
دا اطلاع دو چکم پوتی دی آگا تمی جاشن ویر کوی آتیا ذرا ماسی داستی چا تراشن ندائی ملاو شوا پاشا یوسا ہایان نور دیر کسان رو خلی دی تا یوینے میش خوست کا اسول کوی چا دا غپوت خلق غام دا ہاں وشی
دلتا موجود دی غیر دولتی ادارے سی آر ڈی او انچارج مبارک شاہ دی ملاتر دی نوی سلسلے پا
سویلی وزستان متاثرون دا پارا یو نوی سلسلہ شروع شوی دا راشن تقسیمول دا پارا دیز طریقہ چکم دے آغا آئی آر سی والا سرے اندراج کرے اگر وقت خپل فارم ورکوی فارم ورکوی غیر بعد بیا مونگ ترازی مونگ وطا اگر تا راشن ورکوو پر راشن کے روشی دی دال دی مال گدا با سرا موشمان یو پلمپیڈوز ورطوی خوراک آغا سرا موجود دے آغا سرا بسکت ہم موجود دی متاثرون پر مائی دا یو خواست تا چیو ما کسان چا تا تیلیفون شوی بی اطلاع شوی بی ها کسان یہ خپل خپل زیت ورشی دل دا کی دکچ بیا دیر رش وی نو غیر رش د وجنه حقدار کسان یې غیب پاتې کیږي.
دا د هان یادوی چې غیر دولتي تنظیم کمیونټی ریسرچ اینڈ ډیولپمنت ارګنایزیشن د بل غیر دولتي ادارې د خړو نړیوال پروګرام له طرفه قبایلون ته دا شیونه ورویشي چې د کومو د پاره د ډیر اسماعیل خان علاوه په ټانکو پاړپور کښې هم مرکزونه قائم کړي شوي دي.
زموږ همکار مور ده چې د مسعود قبایلو د خلکو سره په لومړي ځل باندې د خوراک توکو د مرستې په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې مخکې مو درته ویلو د باختر ستوري ادبي او کلتوري پروګرام د راورو نو دا تاسو ته تیار دی. زموږ همکار رزاق برق د هر اونۍ تاسو ته تیاری راځي چې وایو.
ډیرو قدرمن او خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. عبدالرزاق برق تاسو ته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به لومړی د پېښور د استوګن شاعر ارباب عبدالودود په کتاب اوستی یادونه افسانې ښکاری په اړه د لیکوالانو په ژبه خبرې درته وکړو. بیا به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې دوه داسې ستر شخصیتونه در وپیژنو چې د دوی ترمنځ سیاسي او ادبي فکري تړون موجود و. د خبرونې په پای کې به دا درته ووایو چې د فبروري په میاشت کې د ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې پښتو ژبه د ذریعه تعلیم د ګرځولو دپاره تر اوسه د څه کېدلو په اړه لیکوالان څه نظرونه لري. درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبې د لوی شار پېښور استوګن شاعر ارباب عبدالودود د شعري ټولګې نوم اوستی یادونه افسانې ښکاری د دغه شاعر شمار په جدید غزل لیکونکو کې سوی. په کتاب کې د یو سل نشپېته مخونو پورې عقیدت پیرزوینی د فکر ډیوه او د غزلونو د سرلیک سره شعرونه راغلي. د کتاب په دویمه برخه کې د پلار ارباب عبدالصمد خان شعرونه هم چاپ سوي. وستی یادونه افسانې ښکاری کتاب کې هغه یادګاری عکسونه هم راغلي چې د پریډو پاکستان پېښور کې د پروګرام پروډیوسر په توګه د پېښور او د پاکستان د مشهورو شخصیتونو سره اخستي. که څه هم د دې کتاب څخه درې سندري خیال محمد او هدایت الله په خپلو خوږو غږونو کې ویلي، خو بلخوا د کتاب لیکوال په دې کتاب کې هغه یادونه هم کړې چې د پېښور په یو حکومتي ریډیو کې د دنده سوه او د چا څخه د کار تجربه ترلاسه کړې. د ارباب عبدالودود د کتاب او داغه د شاعري په اړه مې په پېښور کې د پروفیسر راجولي شاه خټک څخه پوښتنه وکړه چې دوی موږ د کم معیار شاعر بللی سو، نو د داسې وویل
د شاعری خو ټوله رومانی شاعری دغه د ذات او دغه د خیال او دغه خپل احساسات کې دي، نو هغه پکې ښکاره شوي دي. هغه مقصدیت پکې نشته چې کوم لکه نظریاتي شاعران یا مقصدي شاعران یا کمپرس شاعران کوي، خو د دغه دور یو شاعر داسې دی چې لکه رومان هم بلکې بنیادی توکې خو د شاعرۍ همدغه دی، عشق و محبت یا د هجر و وصال او دا قسم څیزونه، نو کوم خیال دی هغه یې پکې ښکاره کړی دی. او دغه شاعران دغه سوي دغه دور نور هم ډېر رومانی شاعران مشهور دي. ارباب عبدالودود چونکې په راډیو کې وو هغه دور سره، نو په راډیو کې یو خاص ادبي ماحول او حمزه صبن تله راتلو، دغه شان سمندر خان سمندر او اجمل خټک چې زبرمان سلیم دی، دغه دور چې کوم ښه شاعران دوی تګ راتګ به راډیو ته کېدونه ضروري خبره ده چې دغه د ادبي ماحول اثر پرېږدي. نو ارباب عبدالودود چې کوم شاعري کړي ده زما په خیال، نو هغه د شعر چې کوم عام تعریف مونږ کوو چې په دې کې داخلي احساسات راځي که نه، ډېر زیات سبجکټیو چې کوم څیزونه دي او باید چې دغه سیزي، ځکه چې اکثر نقادان د داسې شاعرۍ په حق کې دي.
د پېښور یو بل پروفیسر او لیکوال داور خان داود بیا د ارباب عبدالودود د کتاب او د اغا د شاعري په اړه د خبري وکړې.
ارباب چې کوم دی دا هغه تعلق چې کوم دی جدید دور سره دی، د دې وجنا د جدید دور د شاعرۍ چې کوم دی تقاضي دي کلی انګازي دي هغه د هغه په شعر کې هم موجود دي. هغه د غزل ویلي دي که نظم ویلي دي او که نور اشعار ویلي دي. بل لاره چې د مضمونه چې کوم دي دده هغه دا دي چې دده د ژوند کوم تجربات د کومو تجربو نه چې دی تیر شوی دی، د کومو مشاهدو نه چې دی تیر شوی دی، هغه
داغی عکس چکن دی داغی انعکاس چکن دی هغه د ده په شعر کې موجود دی. دغه رنګ دی د دوی په غزل کې دا جدید دور ما چې لکه څرنګه تاسو ته وړاندې ویلي د دوی چې هغه کومو جدید دور کومې تقاضی دي کومې غوښتنې دي هغه په دوی کې موجود دي. لکه مثال په تور روایتي انداز په کې نشته لکه د اکثرو شاعرانو دوی کې چې کوم دی جدت دی په کې تنوع ده په کې نه دا فکرونه په دوی په دوی شعر کې موجود دي او نو دوی په دې د خپل ادبي سفر دا شعري سفر همدغه رنګ جاري ساتلو نو دوی دا نور د دې نه به عمو ډېر ښه شي.
دا کتاب لیکونکی او شاعر ارباب عبدالودود د خپل شاعری په باره کې وویل چې د په خبره د په خپل کتاب کې د شاعری په بیلابیلو موضوعاتو کې شاعری کړې.
ما چې کوم شاعری کړې ده نو ما خو د قدرتي مناظرو د لافات کې کوم د ډېر لوی دنیا جوړ کړې ده او په دې کې دا ډېر زیات لوی شاهکاران پاتې شاهکاران کنه چې کوم دا وي کوم قدرت نمونې په دې ما خو په هغه باندې شاعری کړې لکه ما په ماشوم باندې شعر ویلې کنه ته یو کولی نمداره به فنکار یو فنپاره د قدرت بنا شاهکار یې بخولا ظلم ده خاري د ماشوم په کتاب ما یو غزل د یو نظم له پوری کتاب دی ورته کړلې بیا دا چې په مکه باندې مې لیکلې په اسمان باندې مې لیکلې په غرونو باندې مې لیکلې او په سمندر باندې مې لیکلې نو دا چې ما ټول قدرتي مناظر او د قدرت دا چې کوم شاهکاران دي هغه ته ما دا ورته ډېر په باندې ما شاعري کړې ده.
دا چې تاسو د خپل پلار شاعري په کتاب کې ولې شامل کړې نو د جواب په دې ډول وو.
نو هغه خدا و چې دا وایي چې کلامونه ما ته ملو شو دا وایي د وفات نه پاسه ما ته دم نه پته دا وایي په ژوند کې ډېر دوی شاعري کړې خو دوی بس نکلو نو ما ته ډېرې رسته کې ملو شو نو هغه کې دا وایي کلامونه نو ما ویل چې یاره دومره کلام خو دی نو دا د خلکو نه پټولې پاتې شي.
پتمنو اوریدونکو د پښتو ژبې او پښتو ادب ځلاند ستوري خوشحال خان خټک او کاظم الله عبد السلام اشیزی دوه هغه ستر شخصیتونه دي چې د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ لیکونکو په خبره د دوی ترمنځ په سیاسي ادبي شعري او د مبارزې په ډګر کې یو فکری تړون موجود وو. حال دا چې ستر خوشحال خان خټک د کاظم الله عبد السلام اشیزی څخه درې سوه کال وړاندې مړ شوی. خوشحال خان تک چې د خیبر پښتونخوا استوګن وو هم د غسی کاظم الله عبد السلام اشیزی د بلوچستان صوبې د پښتنې سیمې د چمن د کوژک د غره اوسیدونکو وو او په یو خپل شعر کې ویلی وو اشیزو ترکانی کلک ترګل نازکم بل وسترې د زمانه خوشحال خټکیم. دا چې د خوشحال خان خټک او کاظم الله عبد السلام اشیزی ترمنځ سیاسي ادبي شعري او د مبارزې په ډګر کې څه قسم فکری تړون موجود وو په پېښور کې لیکوال میا وکیل شاه فکر خیل داسي وویل.
مولانا عبد السلام خوم چې دین یو ډېر عالم شاعر مو خوشحال خان هم ډېر عالم او په دغه د کوزیک په غرونو کې هغه چې دین پیدا شو دا غیر علمیت او حقانیت او صداقت لکه بنا هغه د اسد د قاضي په لقب سره مشهور دا حنفي ځکه یو کتاب لیکلو په 1936 کې د لبی مذهب په نوم باندې هغه چاپ شوی مو دلته خو د مولا عبد السلام دغه طرف ګورین د خوشحال دا طرف هم دی کې هغه فضل نامه لیکي هغه په هغه کې د هدايه هغه ترجمه کوي په فضل نامه کې هغه یو فکر حنفي په فضل نامه کې مونږه مخې ته کړی دا هغه چاپ شوی دا خو دا غیر د دوالو د علمیت د غوچ مولا عبد السلام دلته مثلا به مذهب په نیم کتاب لیکي او چې خوشحال د فضل نامې په نوم باندې کتاب لیکي یو خدا د دوار علمیتو چې هغه خلکو ته خولو زما که هغه چې دی بل طرف ته کوم د شعر او شاعرۍ د وګورو نو د خوشحال ډیر شعر نه دی په هر قسم ذکرې خیرت نامې لیکلي دا سوات نامې په شعر کې لیکلي دا اخلاق نامې په شعر کې لیکلي دا چې هغه ټول د مغولو خلاف دی او د پښتنو د اتحاد او د اتفاق په کې درس ورکړي او خوشحال هم چې دینو پرنتبور کې کیټ کیږي جیل ته دي عبد السلام اشیزی هم چې دینو انګریز کیټ کې جیل ته بوزي او که چېر عبد السلام دغه شان د شعر ویلې دي دا صرف په دې باندې دي کړي چې خلکو ته پښتنو ته دا ښکارې چې به تاسو کم کامي او تاسو انګریز او پیرنګي سکي دغه شان خوشحال هم چې دی نو په دغه مقابله کې د مغول سره کړو او ځکه دی چې د افغان په لنګو تړلې تورې منیالي د زمانې خوشحال خټکیم ځکه خوشحال هلته جګړه کوله دلته عبدالسلام اشیدي په سیلي پښتونخوا کې خلک را بیدارول او چتول نو دغه هېڅ فرق په دې کې نشته که د علم په لحاظو پورې عبدالسلام دلته فقهي کتابې لیکلي نو هغه هم د خپل علمیت اظهار په دې طریقې سره کړی دی چې هغه په سیلي پښتونخوا کې د خوشحال په قدم قدم کړي او ځکه هغوی پښتنو لره عبدالسلام یوازې خناسیر د زمانې خوشحال خټک شو.
په کوټه کې لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا د دې دوو سترو شخصیتونو مشترکات د شعر په ژبه داسې بیان کړل.
د خوشحال خان خټک او د ملا عبدالسلام د ژوند ترمنځ تقریبا درې سوه کاله فرق وو، خو دا چې ملا عبدالسلام اشیزی او خوشحال خان خټک د یو ورته محیط اوسیدونکي وو. هغه وخت چې کله خوشحال خان خټک خپله مبارزه پیلوله د مغلو بالادستی او د مغلو حکمرانی وه، همدغه ډول د ملا عبدالسلام اشیزی چې کوم محیط و هغه د انګریزي استعمار په غلبه کې و، او انګریزي استعمار په ګران افغانستان کې هم خپلې ریښې غځول غوښتې. د امان الله شاه غازی د تخته څخه پسې اخیستل ملا عبدالسلام دا د پښتنو د زوال علامه بولي. دغه فکري تړون د ملا عبدالسلام او د خوشحال خان تر مابین موجود دی. لکه خوشحال خان چې وایي چې د افغان په ننګ وتدل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم، همدغه ډول عبدالسلام اشیزی وایي چې قرآني مسلمانی لرم په زړه کې، زما اذان هر ځای لري سي له کوټکه پښتانه مې کړه راویښ او پرنګي ته خوړی وینې د کابل د انقلاب ما. خو دغه ډول خوشحال خان وایي چې زموږ بقا د ترو په برېښولو کې ده، او دغه ډول عبدالسلام اخند وایي ځان په ډول به مې بېده پښتانه ویشتي سر بیرغ تر ساله باسم ذوالفقار هم. خوشحال وایي چې بله هېڅ لیده نشي په دا منځ کې، دا مغل د منځه ورک یا پښتون خوار پښتانه چې ورته فکر کا ناپوه دي، بې د تورې خلاصۍ نشته په بل کار. تر مغلو پښتانه په تورو ښه دي، که په پوهه پښتانه وایي څه هوښیار. د دې یو ډول فکري مماثله خپل ځای، مګر د دې دواړو مشاهیرو چې کوم ژوند ورته والی دي ډېر ولا ورته دي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې روانه د پیپوري په میاشت کې چې په نړۍ کې د ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په همدغه سلسله کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او د پښتو ژبې ادبي کلتوري ټولنو له اړخه یو شمیر غونډې جوړې شوې. خو پښتنه دا ده چې په دې دواړو صوبو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتو ژبې د ذریعه تعلیم د ګرځولو دپاره تر اوسه څه شوي او دغه کار را پرمختګ کړی. په خیبر پښتونخوا کې چې عوامي نېشنل پارټي د صوبایي حکومت مشري کوي، د دغه ګوند په نمائندګۍ کې لیکوال او شاعر آشم بابر داسي وویل:
زمونږ حکومت چې راغلو نن نه څلور کال وړاندې، نو زمونږ توجه د ټولو نه اول سر چې دا په خپل حکومت کې د ماشومانو د تعلیم لپاره وا. اول سر خو زمونږ حکومت دا فیصله وکړه او په دې فیصله باندې عمل درآمد هم وشو چې ذریعه تعلیم باقاعده پښتو ژبه د اول جماعت نه چېوالې تر پنځمه چې مونږ ورته پرایمري وایو هغې کې پښتو ګرځېدلې ده. په هزاره کې چې کومه ژبه پښتو ژبه نه وایي بله ژبه وایي هغه ژبه باقاعده ګرځېدلې ده، نو هغې کې هزاره وانه راځي، انکو راځي، ډېری وانه پکې راځي، پښتو پکې راځي. نو په دې کې دا ضروري شوه چې کومه علاقه د پښتنو وا په هغو کې پښتو چې ده هغه د ذریعه تعلیم وګرځېده. په دې باندې باقاعده عمل درآمد شوی دی، باقاعده ورله استادان هم چې دی هغې هم وته راوستې دي، په دې باندې معمول کړي دي.
اخوا په کوټه کې پروفیسر غنو وویل چې په بلوچستان کې په پوهنتون او کالجونو کې خو پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم د ګرځولو د پاره کار شوی، خو د اول ټولګي څخه بیا د پنځم ټولګي پورې پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم په ګرځولو کې مشکلات موجود دي.
په پاپر پرتله اوس حالات سم دي، خلک کار کوي د پښتو لپاره، لیکوالان پیدا شوي دي او رسالې راوتلي دي څه ورځپانې راوتلي دي پخوا خو یو وخت خان چې د پښتو ورځپانه په 1918 کې راایستلې وه در 50 پورې بیا چې سرکار بنده کړله استقلال ورځپانه په پوهنتون کې الفان لوست کوي او پېچلیانې پښې کوي ډاکټرېټ کوي په پښتو ژبه کې پښتو مضامین کې لیکن خنډونه د سرکار دخوا دي د نورو ژبو والا دخوا دي چې پښتو وده نه وکړي او دا هر چیرې دي په افغانستان کې هم دا مشکلات شته دلته هم شته هر چیرې پښتو ته پښتنو ته دا مشکلات شته چې دا ژبه پر مخ نه شي اوس دا نورې پاتیانې دي هغه دا شی نه خوښوي چې پښتو ته وده شي ولیکه پښتو وده شي نو سیاسي اړخ یې ورسره وده کوي خلک به دې خوا ته پام کوي زموږ عیشت ختمېږي او دا د نورو ژبو والا هم دي وایي زموږ ژبه خرابېږي دا خلک پر مخ ځي او څوک په پرامري کې په ښوونځي کې پښتو نشي راغلی پر مخ چارچونه لاړ شي هغه نتیجه هغه فعالیت موږ نه سو رسېدلی څنګه چې د پښتو حق دی.
درنو اوریدونکو دا ودادی اونې خبرونه چې تاسو د مشال ریډیو څخه واوریده د ملتیا څخه مننه.
که پښتو وای مشال ریډیو ور زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.